ستړي مشي. دا مشال رډیو دا د محل په پیښور کې د غرمی وا په کابل کې دولس نیمې او دلته په پراګ کې د سهار نه بجې شو. نن د نهه سه شنبه ورځ او د 2019 کال د اکتوبر 9 نیټه ده. ظفر خان مو پروانه خبرونه کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دویم نیمایي کې اونیزه خبرونه د ځوانانو غږ در خبرو په تکراری بڼه باندې، خو لومړی له منور شاه خبرونه.
د خبرونو سرټکی، د حکومت خلاف د ازادۍ مارچ په لړ کې لکراچۍ او کوټې څخه شروع شوی. د اپوزیشن ګوندونو قافلې بیګا ملتان ته رسیدلې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره ملاقات کړی دی. د مشال ریډیو د خبرونو تفصیل. د حکومت خلاف د ازادۍ مارچ په لړ کې لکراچۍ او کوټې څخه شروع شوې د اپوزیشن ګوندونو قافلې بیګا په ملتان کې یو ځای شوې. ملتان ته روانې دوه وړاندې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سکر کې وی جلسې ته وویل چې حکومت د ازادۍ مارچ ناکامه کولو هڅه کوي.
په یو شمیر چینلونو یې بندیز لګولی دی چې نه صرف د ازادي مارچ عکسونه او ویډیوګانې، بلکې دوی اواز به هم خلکو ته نه رسوي. که حکومت غنی چې په دې ډول به مارچ ناکام کړي، نو ورته ویل غواړم چې کله د قافله اسلام آباد ته نه وځي، نو واپس به د وزیر اعظم د استعفا سره راوځي.
خو واکمن تحریک انصاف پر رسنیو د بندیزونو تور نه ردوي، وایي چې وزیر اعظم عمران خان به هیڅ حال کې مستعفی نشي. هلته د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری وایي وزیر اعظم عمران خان به ډیر زر له خپلې چوکۍ لري شي. نوموړي پرون په پینډۍ کې وی خبري غونډې ته وویل عمران خان په خپلو سیاسي مخالفینو ځکه مقدمه جوړې کړي چې خپل نا اهلي پټا او اپوزیشن غلې کړي. بلاول زیاته کړه چې عمران خان د خپل نا اهلي له وجې د هیواد اقتصاد ډیر زیانمن کړی دی. بلخوا عمران خان پرون په پنجاب کې یوې غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه په د فشار په ترس کې ځان د درغلیو له مقدمو ژغورل غواړي، خو بریالي به نشي. د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو له نن څخه د حکومت د اقتصادي پالیسۍ او ټیکسونو پر ضد دوه ورځنی احتجاج او هړتال شروع کړ. دوی وایي حکومت ورسره وعده کوي خو نه عملي کوي. پرون په لاهور کې د ټول پاکستان د تاجرانو د اتحادیې عمومي سکرتر نعیم میر په خبري غونډه کې ویل دوی سره د ټیکس اداره بیا بیا وعده کوي، خو تر دې دمه یوه وعده هم پوره نه کړه، نو دوی ځکه یو وار بیا په هړتال کولو مجبوره شول. بلخوا حکومت وایي له پخوانیو حکومتونو ورته خراب اقتصاد پاتې شوی و، نو ځکه یې سختې فیصلې کړي، خو تمه ده چې د دې په ترڅ کې به اقتصاد او د تاجرانو حالات ښه شي. پیمرا د خبریالانو په اړه د خپل حکم وضاحت وکړ. د پاکستان د الکترونیکی رسنیو د سار اداره پیمرا وای په خبریالانو یدا بندیز نه دی لګولې چې په ټلویزیون چینلونو د سیلونکو یا تجزیه کار په توګه نشی راتللې. یا د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دوی لارښوونې غلطې تعبیر شوې دي. هم د ادارې د اکتوبر په 20 په یو حکم کې ویلي وو په کار ده چې د ټلویزیون د خبرونو قربانه او قربانې په خپل یا بل ټي وي چینل د چارو د پوښ په توګه نه کی او خپل میلمانه د هم سم انتخابوي. خبریالانو په دې حکم پرون سخت تنقید وکړ او په یو شریک بیان کې وویل دوی دا عامرانه حکم نه مني او حکومت دې واپس واخلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ملاقات وکړ. بیګا د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان کې راغلی په دغه موقع عمران خان یو وار بیا تکرار کړ چې هیواد یې د افغانستان د سولې او پخلاینې د عمل ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد د اکتوبر په 20 په یو نا اعلان شوی سفر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلی وو. خلیلزاد د افغانستان د سولې په تړاو د خپل سفر نوی دور اکتوبر په 20 په برسلز کې د نیټو له مشر یانز استولټنبرګ سره لیدنې پیل کړ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي د بین الافغاني خبرو اترو د راتلونکي پړاو کوربتوب بکوي. طالبانو ویلي چې دغه خبرې اترې به د اکتوبر په 9 او 13 پیلېږي. دا پیغام د همکارۍ د هغه بیان برخه ده چې په ماسکو کې د تیرې اونۍ د روس، چین، امریکا او پاکستان ترمنځ لغونډې وروسته جاری کړی شو. د اکتوبر په 23 او 25 هغه غونډه کې د امریکا استازیتوب زلمی خلیلزاد کړی و. د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې لوزنامې ته نږدې شوې وې چې په ستمبر کې په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وژل کېدو په سر ولسمشر ډونلډ ټرمپ خاتمه کړې. ټاکل شوې چې د یورپی پارلیمان د غړو وفد به د هند تر انتظام لاندې کشمیر لانجمنې سیمې دوره کوي. دا وفد به نن د کشمیر تر ټولو لوی ښار سرینګر ته ورځي. د هند حکومت د اګست په 15 نیټه د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ. له هغې راهیسې یې په سیمه کې سخت امنیتي اقدامات کړي چې په نتیجه کې یې د هند او پاکستان تعلقات کړکیچن شوي دي. له دې وړاندې هند د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو، د امریکا د کانګرس غړو او نړیوالو خبریالانو ته د کشمیر د تللو اجازت نه دی ورکړی. د یورپی پارلیمان دغه وفد ویلي چې دوی دا سفر په غیر رسمي توګه او په شخصي حیثیت کې کوي. او بل خبر دا چې د کوردانو په مشرۍ د شام جمهوریت ځواکونه اس ډی اف وای چې له امریکا سره په ګډو عملیاتو کې یې د داعش ډلې یو ویاند وجلې دی. دا عملیات له هغې اسو غنټې وروسته شوي چې د اکتوبر په 28 د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان وکړ چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي په شام کې په امریکایي برید کې وجل شوی دی. د اس ډی اف مشر مظلوم عبدی په ټویټر پیغام کې ویل چې د داعش ویان ابو حسن المهاجر د ترکی پولې سره نږدې د شام د جرابلوس خارګوټي په خوا کې په نښه کړل شو. د شام د انساني حقوقو د سار لندن میشته ادارې هم د ماجر واجنه تایید کړه او ویلي دي چې نوموړی د داعش په 15 مهمو غړو کې شامل وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او زرته د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د کرنسیوبې او موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ 90 پیسې او 102 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 15 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 شو کم نه کم 44، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 44 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمون خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لاره هم اوریدل شي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ حکومت مخالف لاریون د محل په پنجاب کې دی. تفصیل درکو. د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بټو له وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کړې.
ملک نہیں چل رہا ہے، سیاست نہیں چل رہا ہے، معیشت نہیں چل رہا ہے، حکومت نہیں چل رہا ہے.
نن د پاکستان په یو شمیر خارونو کې کاروباریانو د ټیکسونو ضد احتجاج کړی. د اقتصادي چارو یو پوه وایي
یو طرف ته مهنګائی ده، یعنی انفلیشن ده، بین طرف ته اکنامک گروتھ ډیر زیات کم ده. تاریخ سره بیروزګاری او په غربت کې اضافه شوې ده.
د خبریالانو تر نیوکو وروسته د پاکستان د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا خپل حکم واپس اخیستې. په اونیزه خبرونه د ځوانانو غږ کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په حکومتي چوکاټ کې د ځوانانو ونډې ته کتنه شوې.
ځوانان ته ډیر چانس ورکول کیږي، حتی منسٹری نه زموږ ډیر ځوانان دي چې هغوی از منسٹر کار کوي، په دفترونو کې ډیپیوټی منسٹر په توګه باندې کار کوي.
نور راپورونه هم لرو تر سره اوس. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د جمعیت علما اسلام فی د ازادۍ مارچ په نوم حکومت ضد لاریون چې 13 شپه ناوخته د پنجاب ملتان ښار ته ورسېد، ټاکل شوی چې نن په درېیمه ورځ لاهور ته روان شي. یاد ګوند ویلي د ملک له بیلابیلو برخو د ازادۍ مارچ راوتلې قافلې به د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته داخلیږي. پرون د سند په سکر کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتنه وکړه. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن مارچ په حق لویلی مخالف ګوندونه غواړي چې د حکومت د کامیابیدو مخه ډب کړي. له اسلام آباد احمد الله راپورټ لري.
د اکتوبر په 28مه د سند سکر خارنه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ازادي مارچ خپل دویم پړاو یعنی ملتان طرف ته روان شو او د پنجاب رحیم یار خان او بهاولپور ضلعو نه تیرېدو وروسته تیر ماخوستن ناوخته ملتان ته ورسېدو. د اکتوبر په 28مه په سکر کې جلسې ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل د ملک زیاتره سیاسي ګوندونو په ګډون هر طبقه د موجوده حکومت د کارکردګۍ نه خوشاله نه ده، ځکه چې دوی ملکی معیشت د تباهۍ سره مخ کړی دی. نوموړي په حکومت تور په پورې کولو سره وویل په یو شمیر چینلونو یې بندیز لګولی دی چې نه صرف د ازادي مارچ عکسونه او ویډیوګانې بلکې دوی اواز به هم خلکو ته نه رسوي. که حکومت ګڼي چې په دې ډول به یې مارچ ناکامه کړي، نو ورته ویل غواړم چې په زرګونو شمیر کې ورسره خلک را روان دي او چې کله دا قافله اسلام آباد ته ننوځي نو واپس به د وزیر اعظم د استعفا سره راوځي. خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي بیا وایي په هیڅ صورت به وزیر اعظم عمران خان د خپلې عهدې نه استعفا ورنه کړي او نه یې په رسنیو داسې څه بندیزونه لګولي چې ازادي مارچ په ټی وی چینلونو نه خایي. په ازادي مارچ کې د جمعیت علماء اسلام مشر ولی او کارکونانو نه علاوه د پاکستان مسلم لیگ نون، د پاکستان پیپلز ګوند او د ځینې نورو ګوندونو مقامی مشران او کارکونان هم شریک دي. بلخوا د کوټې نه د اکتوبر په 28مه د صوبایي صدر مولانا عبدالواسع په مشرۍ کې را روانه شوې قافله هم د مولانا فضل الرحمن لوی قافلې سره په ملتان کې یو ځای شوه او نن به دوی په شریکه اسلام آباد طرف ته را روانېږي. دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا ځینې سیمو نه به ازادي مارچ کې ګډون لپاره قافلې د اکتوبر په 1 او ځنې بعد اکتوبر په 1 را روانېږي. پرون د ګل پورس د پنجاب په ننکانه سیب سیمه کې ایوې دستوري ته وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن مارچ په حق له وویل د دې ازادي مارچ مطلب او مقصد څه دی؟ د دوی مقصد دا نه دی چې حکومت ناکامۍ سره مخ کیږي، بلکې دوی ته دا ویره ده چې حکومت کامیابیږي. که تاسو استعفا غواړئ نو وجه خو هم وخایې چې ولې زه استعفا درکړم. زه ټولو ته دا پیغام ورکوم، که تاسو یو ځای دا مارچ وکړئ یا د بلیک میل کولو هر طریقه خپله کړئ نو واورئ چې تر څو زه ژوندی یم این آر او نه درکوم. د ذکر ده چې جمعیت علماء اسلام د څلورو غوښتنو سره اسلام آباد ته روان دی، چې پکې د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا اخیستل، فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول، په آئین کې د اسلامي دفاعاتو تحفظ یقیني جوړول او احتساب قامی ادارې نیب لخوا سیاسي قیدیان خوشی کول شامل دي.
د احمد الله راپور مو واورید. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړی چې اپوزیشن سیاستوالو ځکه د په خلاف شور جوړ کړی دی چې هغه یو غواړي یو جوړجاړي په کولو سره د درغلیو په قضیو کې له زندانونو خوش شي. د هغه په وینا چې د مرګ تر شیبې پورې به داسې جوړجاړی ونه کړي. خو اپوزیشن عمران خان د غیر سنجیده بیانونو ورکولو باندې تورنۍ وایي د حکومت ورځې په ختمېدو دي. مخالف سیاستوال دریز لري چې نوموړی په داسې خبرو کولو سره غواړي خپلې بایللې محبوبیت بیرته ترلاسه کړي. بشیر ګواخ په یې په اړه باندې نور حال راکړي.
د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری وایي وزیر اعظم عمران خان به ډیر ژر لري شي. هغه د اکتوبر په 28مه په پینډی کې په یو خبري غونډه کې ویل چې عمران خان د اپوزیشن غلي کولو او د حکومت نه اهلی پټول لپاره په مخالفو سیاستوالو د دروغو مقدمه جوړ کړی دی.
خلکو ته جمهوری فورم نه ورکول کیږي. اقتصاد خراب دی، ملک پر مخ نه ځي، حکومت ولاړ پاتې دی. د دې هر څه وجه یو نالایق او نااهله زدي سړی دی چې عمران خان نومیږي. دی به ډېر ژر استعفا ورکړي او انشاءالله د پاکستان مستقبل به روښانه شي.
د پیپلز پارټۍ مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل ګوندونو د ځینو نورو مشرانو سره د درغلیو په هغو کیسونو کې په زندان کې دي چې دوی یې د حکومت سازش بولي. دوی د جمعیت علماء اسلام ګوند د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ اپوزیشن سیاستوالو روانو مظاهرو ملاتړ کړی دی. د مولانا په وینا د تحریک انصاف حکومت په درغلیو راغلی او وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي. حکومت او ټاکنو کمیشن دا رد کړی ده. عمران خان تور لګی چې اپوزیشن ګوندونه پر د فشار په اچولو سره غواړي ځان د درغلیو له مقدمو خلاص کړي. نوموړی د اکتوبر په 28مه په پنجاب کې وی غونډه ته ویل چې د مخالفو سیاستوالو فشار ته به سر ټیټ نه کړي.
تر اوسه خو چې کومې مقدمې دي دا د دوی د دور دي، زموږ د دور لا نه دي جوړ شوی.
دوی په شریکا د ملک لوټلې ده. دوی ویریږي چې حکومت رانیولې دي نو ځکه اوس چل ور شروع کړی دی. زه دوی ټولو ته پیغام ورکوم چې تاسو که مظاهره کوئ او که نور څه د پخلاینې فرمان یا انارو برانه ونه وینئ.
عمران خان ویل چې بندین او شریف او آصف زرداری ته د حکومت لخوا پوره طبي سهولتونه برابر دي، خو د چا د ژوند ضمانت نشي ورکولی. نو شریف دا مهال له زندانه د درملنې لپاره خوشې شوی او په روغتون کې دی. څو ورځې مخکې د هغه صحت ډیر خراب ښودل شوی و، خو اوس ډاکټران وایي بهتر دی. په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند غړی بشرا انجم بټ د اکتوبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د عمران خان بیانونه ښیي چې د قانون له مخې آزاد عدالتونه او احتساب ادارې د ده لپاره سیاسي مخالفین زوري. د هغې په وینا دوی حکومت سره هیڅ کله د جوړجاړي غوښتنه نه ده کړې.
دوی چې کله د ان آر او خبره کوي نو دې ته یې پام نه وي چې دا مسله خو د ده په واک کې نه ده. د عدالت مقدمه به د عدالت لخوا فیصله کیږي. داسې بیانونه د خلکو شکونه راپورته کوي. داسې بیانونه د حکومتي ناکامیو پټولو لپاره دي. دا سړی لګیا دی د غچ اخیستو سیاست کوي.
په همدې حال کې د اکتوبر په 28مه په لاهور کې د احتساب عدالت د نواز شریف وراره او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف زوی سلمان شهباز ته د تورو پیسو د سپینولو په مقدمه کې د نیولو داسې حکم کړی چې ضمانت یې نشي کېدلی. د نواز شریف لور مریم نواز او د هغې خاوند هم په ورته تورنو په زندان کې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ ټول خبرونې تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. تاسو هلته زمنګ ویډیو غانې هم کتل شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک للارې هم زمنګ ټول خبرونې تاسو اوریدل شئ. ورزو راپورت نن د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو د حکومت اقتصادي پالیسي او د دوی په کاروبارونو د لګول شو ټیکسونو پر ضد دوه ورځنی احتجاج او کارمندیز پیل کړی دی. دوی وایي حکومت په بیا بیا ژمنې ورسره کړي چې کاروباري ستونزې به یې حل کړي، خو په خبره دوی لا هم د تاوانونو سره مخامخ دي. دوی ګواښ کړی چې که غوښتنې ونه منل شي نو خپل احتجاج به پراخ کړي. حکومت بیا وایي چې اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو پاتې دي. تفصیل له سراج زهیر اورو.
نن د اکتوبر په 9 په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد په احتجاجي کار بندیز دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د 50,000 روپو سودا په اغستو د شناختي کارت خودلو شرط او د 1,000,000 روپو په خرڅ کې د 0.5% ترن اور یا زیات ټیکس ختم کړي، او دارنګ دي د بیلابیلو ادارو لخوا د تاجرانو په وړو وړو تیروتنو جرمانې بند کړي. د اکتوبر په 28مه په لاهور کې د ټول پاکستان د تاجرانو د اتحادیې عمومي سکتر نعیم میر په خبري غونډه کې وویل دوی سره د ټیکس اداره بیا بیا وعده کوي، خو تر دې دمه یو وعده هم پوره نکړه. دوی ځکه یو وار بیا په هړتال کولو مجبور شو.
29 او 30 اکتوبر کو
دی وای نه وشتم او 30 اکتوبر په ټول ملک کې شټر ډاون هړتال روان دی. د ټول ملک د کراچۍ نه تر د خیبر پورې زما د تاجرانو سره رابطي شوی او ټول تاجران یې وخل دي، او د ظالمانه ټیکسونو او د اف بی آر د ضرورتیا رویو په مسترد کولو به دوه ورځې ټول ملک بند وي.
پورا ملک بند رہے گا.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل دا تاجران په داسې وخت کې اړتال کوي چې د ملک اقتصادي حالات ډیر خراب دي او په منطقه کې لټولو کمه پیداواري شره دا وخت د پاکستان ده چې 2.4% ده، او که په راتلونکي کې دا پیداواري شره هم داسې روانه وساتل شوه نو پاکستان به له نورو مشکلاتو سره مخ شي.
یو طرف ته مهنګایي ده، یعنی انفلیشن ده، دویم طرف ته اکنامک گروت ډیر زیات کم ده، دا غي سره بیروزګاری او په غربت کې اضافه شوې ده. کوم چې ملک کې د اقتصادي، تجارتي او کاروباري حالو ځلو ډېر زیات ضرورت ده، او فرض کا حکومت داسې اقدامات کوي کړي چې دا غي سره په انویسټمنټ او چې کوم تاجر دي دا غي انکرج نشي چې زمونږه اقتصادي کیان دي هغه به
مشال ریڈیو چې په دې مسله د ټیکس د کمی ادارې اف بی آر او د خزانه د وزارت د چارواکو سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه ورسره ونه شو. خو بل پلو د اکتوبر په 15مه د خزانه لپاره د کمی اسمبلی په قائمه کمیټې کې د اف بی آر د چیرمن شبرزی دی وینا و دوی د ملک د اقتصاد ښه کولو لپاره دا سخت فیصله کوي او اف بی آر اوس هم د 500 روپو په خریداری د شناختی کارت خودلو په فیصله ولاړ دی او اس داسې اراده نشته چې لدی به پشاشي. د دې ترڅنګ اپوزیشن ګوندونه هم تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ کړي، خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي خراب اقتصادي حالات ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې شوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خبریالانو تر نیوکو وروسته د پاکستان برېښنایي رسنۍ او د انتظام ادارې پیمرا خپل هغه حکم واپس اخیستی چې د 2 اکتوبر په 20مه کړی وو. دوی وایي خبریالان د خپلو میلمنو موضوعاتو په غوره کولو کې آزاد دي. تر دې مخکې ویلي وو چې په دې اړه باید مطبوعات له پوره دقته کار واخلي. په همدې حال کې د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د عمران خان حکومت له پوځي دیکتاتورانو اغیزمن بللې. بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان الکترونیک مطبوعاتو د څارنې ادارې پیمرا په خپل یو تازه بیان کې ویلي چې دوی پر خبرلانو دا بندیز نه دی لګولی چې هغوی پر ټلویزیون چینلونو د شنونکي یا تجزیه کار په توګه نشي راتللی. د ادارې د اکتوبر په 23مه ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د دوی لارښوونې غلطې تعبیر شوې دي. همدې ادارې د اکتوبر په 23مه د یوه حکم د 6مې مادې په 4مه برخه کې ویلي وو چې د ټلویزیون نتاقان یا د خبرونې قربانه او قرباني پر خپل یا بل ټي وي چینل د چارو د پو په توګه باید کې ننی او خپل میلمانه د هم سم انتخابي. پرون خبرلانو پر دې حکم سخت تنقید وکړ او په یو شریک بیان کې ویل چې دوی دا دیکتاتورانه امر نه مني او حکومت دی واپس واخلي. پر دې بیان لاسلیک کوونکو کې مشر خبریال امیر متین هم دی. هغه د اکتوبر په 23مه مشال ریډیو ته ویل حکومت دی د مطبوعاتو له کنټرول لاس واخلي. دی وایي دا نه یوازې د قانون او آئین خلاف کار دی بلکې بیخي د خندا وړ حالت دی. دا په هیڅ جمهوری ټولنه کې د منلو نه دی. یو چا دی حکومت ته مشوره ورکړی چې د مطبوعاتو مالکان کنټرول کړي. دوی همداسې وکړل او واړه واړه حکمونه منل شروع شول، خو اوس کارکوونکي خبرلان په منځ کې دي. موږ د مبارزې یو لوی تاریخ لرو، نور دا نه شو زغملی. اوبه بیخي له ورخه تیرې دي. ریاست باید نور شاته شي. نور نو دا ټوکی بس دي چې دوی حکم وکړي چې فلانې په ټي وي مخایي او بسانې په ټي وي مخایي. په پاکستان کې د نفرتونو خورونې او تشدد پارونې د مخنیوي تر قانون لاندې د اپوزیشن ګوند جمعیت علما اسلام فی پر ځینو سیاستوالو بندیز دی چې ټلویزیون چینلونو ته به نه راغوښتل کېږي. تر دې مخکې په پښتون ژغورنې غورځنګ غړو هم ورته پابندیانې وي. حکومت دریز لري چې دا کار تر قانون لاندې او د هیواد د ثبات لپاره کوي، خو د انساني حقونو ادارو د تحریک انصاف حکومت د جمهوری اقدارو زپون کې بللې. د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن مشر مهدی حسن د اکتوبر 23مه مشال ریډیو ته ویل د ملک په 22 کال تاریخ کې هیڅ ولسی حکومت کله په مطبوعاتو دومره بندیزونه نه و لګولي لکه د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې چې لګیږي. دی وایز ما په فکر اوسنۍ حکومت په پاکستان کې له 300 څلورو پوځي حکومتونو څخه ډېر متاثره دی. پالیسانې ورته دي. هیڅ حکومت یا حکومتي اداره باید د مطبوعاتو په کار کې ګوتې ونه وهي. دا ښه کار نه دی. که حکومت بیا هم پکې مداخله کوي نو دا د بیان پر ازادۍ بندیز ګڼل کیږي. د پاکستان حکومت وفاقي کابینې د سپتمبر په 12مه د مطبوعاتو اړوند مقدمه اوریدو لپاره د ځانګړو عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړې وه چې خبرلانو او د بشري حقوقو ادارو په سختي نیوکې کړې وې. خو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق اوان همیشه نیوکې رد کړي او په بیلابیلو خبري غونډو کې پر حکومت د بیان ازادۍ د تړلو تورنه بې بنیاده بللې دي.
ل یو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مومندو مشران وای چې د ورسک او مومندو ډیمونه د دوی پزموکو جوړ دي، خو بیا هم دوی د سخلو سپا او با او بجلی نه لري. د دوی په خبره ماشومان یې لزده کړو به برخي او ځوانان به روزګار دي. د دې مشرانو دا خبرې پرون په یک غونډ کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په رابلل شوی یو جرګه کې وکړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم له مومندو د عوامي نېشنل ګوند یو منتخب غړي نثار مومند ویلي که حکومت د سیمې خلکو د ستونزو حلولو ته پام ونه کړي، نو دوی به په راتلونکي میاشت کې احتجاج پیل کړي. شانواز ترکزی معلومات راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا پرون په یک غونډ کې د مومند یو جرګه رابلل شوی و چې پکې په حکومت زور راوړل شو چې د محمد ډیم نوکری د قومي خلکو ته ورکړې شي. له دې وړاندې د واپډا محکمې او د محمدو د کمشنر انتظام یې ویلي هم چې د ډیم نوکری او نور ترقیاتي کارونه به محمدو ته ورکول کیږي. خو د جرګې ګډونوالو وویل چې په محمد ډیم کې یو چا ته نوکری ورکیږي نو هم شرطونه ډیر سخت دي، ولې زیات پکې د محمدو نه بهر خلک برتي کیږي. د محمدو د اپر سب ډیویژن په نمائندګۍ د محمد ویلفیر ارګنایزیشن مشر میر افضل محمد دغه جرګې ته وینا وکړه.
حکومت د شلو کالو چغې وجود د ډیم د جوړ کړی شي جوړ کړی شي هغه تاسو ته پته ده چې هغه ځمکې خلکو د خدای په نامه ورکړلې. اوس حکومت ته هم په کار ده چې دې کمی نوکری دي کمرایلټي ده چې هغه د قوم نه ورکي کنه. خو بل زموږ د مومند قوم او د لوی نه غټه مطالبه دا ده چې روره په دې کې 800 میګاوټه بجلی پیدا کیږي. دوی موږ ته سل ویلې وه چې دې کې موږ له 50 میګا وټه د روزانه په بنیاد مفت راکی زکه چې ما قربانی ورکړې ده مزمکه ورکړې ده.
د خوایزی او بایزی سب ډیویژن په نمائندګۍ د اټا وسیدونکو ملک فضل خالق وویل چې د هغوی علاقه کې نن وختونه هم ماشومان په ځای د دې چې سکول ته تیاری ونیسي سهار وختي ګاډي لزان سره وباسي او د اوبو ټپکی او یا ګیلنې راډکوي. دا هم په داسې حال کې چې د محمدونو دوه سندونه تاو دي او په دواړو د بجلی ډیمونه هم شته.
زمنګ بچو تعلیمونه حاصل نکړه ځکه چې هغه سار نه لاړ شي نو د دوه بجو پورې خپل وبند شي را پوره کولې. بیا د منګ لمبر نشو په یو کوی باندې چلته زمنګ په علاقه کې چې ډېر 3 کیلومتره کې 3 کیلومتره کې کویان شته چې هغه نه زمنګ بچي یا زمنګ زنانه اوبر وړي چې د دې د منګ کانې اخلو منګ پنجاب ته سپلای کوو. د دې د منګ کانې اخلو هغه سنت روان ولی زمنګ بجلی نشته دی. اوس پورې لا کمبم نه لګېدلی لا تار نه دی راغلی لا ټرانسفورمر نشته دی.
د لوور ډیویژن په نمائندګۍ د سیمه منتخب د صوبای سیملی غړي نثار محمد وویل چې په نننۍ جرګه کې د هغه مقصد قامره غونډولو.
نوکرای دی مشینګرای زمنګ ناخلی واغه کې سیده زمنګ مزدور نه پری دی. پاغه باندې د قوم فیصله وکړه لا چې موږ به ټول قوم پر رواني ولسم تاریخي کوون ترازو که زمنګ د دې مسلو ته پوس نو شوه نو موږ بدل تدارود بندو واغه چې هر څومره وخت پوري باندې.
او یاد دی چې محمد ډیم 800 میگا واټه بجلی تولیدوي او د ډیم د جوړونې وړاندې د قوم نه 3.5 ایکر زمکه په بیا اخستې و. او ورته د نوکریو لارو ویډیا بجلی دوه نهرونو او نورې ترقی ورکول وینا هم کړی و. حکام خلک وای چې دا دی ورسره په لیکلو کې راولي چې ورستو کو دوی ته دغه سہولتونه نه ورکيږي نو دوی به عدالت ته د لیکل شوی ثبوت په بنیاد لاړ شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د شانواز ترکزی راپور مو اورید. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په دیدنه کې د افغانستان د روغې جوړې په روانو هڅو خبرې کړې دي. د وزیر اعظم له دفتره بیگانه وخت په دغه اړه یو اعلامیه هم خپره شوې چې تفصیل هم په اسلام آباد کې خبریال او د مشال رډیو همکار طاهر خان راکړي.
د امریکا ځانګړي استازي چې کله غا اسلام آباد ته راغلي وروسته بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی او تیر شپه نا وخت بیا یو اعلامیه بیان خپور شوې ده چې په هغه کې خو اولنې خبره ده شوې ده چې د پاکستان وزیر اعظم چې په افغانستان په جنگ کې ټول خواوې دي غاړې دي هغه ته د تشدد د کمولو غوښتنه کړې ده او بیا دا ویل دي چې په دې ترڅ کې دي عملی ګامونه واخیستل شي. دویمه دا ویل شوې دي چې د هغه خلکو مخه نیول پکار دي چې هغه د سولې د عمل ته پروسې ته د کوم پرمختګ شوی دي دغه مخه نیسي. درې مې دا پاکستان هغه رول ته بیا دغه تګیدې اشاره کړل چې د سولې کمه هغه پیشرفت شوی دي. رسول الله لار کې پاکستان تیار دي چې هغه کې همکاري وکي او هغه معاهده باندې چې متفق شوی دغه په عملي کول کوم پاکستان دی چې هغه خپل رول ته تیار دي. خلیل زاد اسلام آباد نه وړاندې روسیه کې چې کله غونډه وه د چین د روس د پاکستان په هغه کې هم د غوښتنه شوی و اعلامیه کې چې تاسو تاریخ والی کوم شي د اوربند خبره شوی و. اوس ټول ټینګار په اوربند لیکن طالبان او سیاسي ویان سویر شاهین سره تکاله مونږه داغه نه د دې غختنو پاړه باندې تپوس کو 13 ورځ هغه دا خبره کی چې اوربان او تشدد کې کمی دا به هغه وخت کیږي چې کوم معاهده امریکایان دی وی چې وسره هغه شوه دا هغه لاسلیک شي د زلمی خلیجا سفر دا مطلب هم دی چې امریکا موږ غواړي چې د سولې دا پروسه چې کوم وراره ده دا یو وار بیا شروع شي نو ټول هغه فوکس چې تاوتریخوالی دی کم شي د افغانانو په مشهده د سولې د پروسې ذکر کیږي چې موږ نور افغاني مذاکرات نه وینو بیا خو د دې پروسې هغه اهمیت کمیږي.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان وو چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د لیدنې په اړه معلومات راکول او له همدې سره د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. له منور شاه د خبرونو لنډي زورو.
د حکومت خلاف د مارچ په لړ کې لکراچي او کوټه څخه شروع شوه د اپوزیشن ګوندونو قافله بیګا په ملتان کې وزای شوه. ملتان ته روانه د وړاندې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سکر کې وی جلسې ته ویل چې حکومت یې مارچ ناکامه کول غواړي. خو واکمن تحریک انصاف وایي چې دوی د مارچ د مخنیوي ایس اقدام نه کړی. هلته د پاکستان د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری وایي عمران خان په خپلو سیاسي مخالفینو ځکه مقدمه جوړ کړي چې خپل نا اهلی پټه او اپوزیشن غلې کړي. خو عمران خان پرون په پنجاب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه په د فشار په ترڅ کې ځان د درغلیو له مقدمو ژغورل غواړي خو بریالي بنشي. د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو له نن څخه د حکومت د اقتصادي پالیسۍ او ټیکسونو پر ضد ورځنی احتجاج او هړتال شروع کړ. بلخوا حکومت وایي له پخوانی حکومتونو ورته خراب اقتصاد پاتې شوی او نو ځکه یې سختې فیصلې کړي خو تمه ده چې د دې په ترڅ کې به اقتصاد او د تاجرانو حالات ښه شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره ملاقات کړي. بیګا د وزیر اعظم هاوس لخوا خبره شوې یو خبر پاڼه کې راغلي. په دغه موقع عمران خان یو وار بیا تکرار کړه چې هیواد یې د افغانستان د سولې او پخلاینې د ملاتړ کوي. زلمی خلیل زاد د اکتوبر په 8مه په یو نه اعلان شوي سفر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره هم لیدلی وو. داخل شوه چې د یورپی پارلیمان د غړو وفد به د هند تر تنظیم لاندې کشمیر لاندې سیمې دوره کوي. دا وفد بنند کشمیر تر ټولو لوی خار سری نګر ته د امریکا د کانګرس غړو او نړیوالو خبريالانو ته د کشمیر د تللو اجازه نوی دیلی نو ورکړي. او د کوردانو په مشرۍ د شام جمهوریت ځواکونه اس ډی اف وای چې امریکا سره په غړو عملیاتو کې د داعش ډلې یو ویان وجلې. د شام د انساني حقوقو د سار لندن میشته ادارې هم د خبر تایید کړې ده ویلې چې دغه ویان د داعش په پیندو مهمو غړو شامل و.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کا وسم وخت شوه دی د ونیزي خبرونه ځوانانو غږ. په نننۍ خبرونه کې په قبایلو کې د اصلاحات ورسته د ځوانانو غرزنګ په هلو ځلو د افغانستان په حکومتي چوکاټ کې د ځوانانو په ونډه خبري شوې دي. د خبرونه کوربه ګولای است.
جنو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس باندې پریته
ما ته د ستونټ د ایر ایوارډ مله
کو وایلی علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نن سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه
کډرمن اندر کو د مشال رډيو ځوانانو غږ خبرونه تاسو غوږی ساسو کوربه ګل ایازم درنو دونکو نن په دې خبرونه کې دا موضوع سړیو چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات راغلل. قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې شوې او د دې رستو د ځوانانو غورزنګ چې کوم دي مختلف غورزنګونه دي موومنټس دي او وی کومي هلې ځلې کوي. په دې ترڅ کې را سره نن د ټرایبل یوت موومنټ یعنی د قبایلی سیمو د ځوانانو غورزنګ مشر او دغه جنرال سیکرټر غرا سره ملمانه دي. لومړی به خیال زمان صاحب ته وار ورکو چې تاسو ته ستړي مشي وایم. خیال زمان چې د ټرایبل یوت موومنټ مشر دی.
ډیر مننه تاسو هم چې تاسو موږ له ټایم
راکو. دویمه ملمانه را سره حاجره ده چې د ټرایبل یوت موومنټ سیکرټر ده. تاسو ته هم حاجری په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر مهرباني.
ټانکیو. لمړی به خیال زمان تاسو نه د خبرو شروعات وکړو چې قبایلی سیمې ستاسو چې د کومنګ ګورو د قبایلی زلو د په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دو مخکي ستاسو کومي غوښتنې وي چې قبایلی سیمې دي او ماغه حقوقونه او تملاو شي څنګه چې د صوبې د نورو زلو دي. نو د دې وروسته دا کار خو حکومت وکړو اصلاحات راوستل, اوس تاسو څه غوښتنې لرئ او په کوم موضوعاتو تاسو کار کوئ؟
مون کو لګه دا غوښتنو د لپاره چې مطلب قبایلی چې کومې سیمې دي هغه ډېرې محرومه پاتې شوې دي, هلته وي او تور قانون او ایف سی آر او دغه څه نور چې کوم دلته چې باقي پاکستان کې کته څه وګوره چې کوم حقوقونه یا څه حقوق ملو خلکو ته هغه بالکل د قبایلی سیمو خلک دا حقوقونه نه محرومه پاتې وي. نو د دې لپاره خو مونږ ډېر غټ سټرګل وکړو چې یاره مطلب دلته مونږ د قبایلی سیمې چې کومې دي دا د کیفیت سره زم شي د دې سره شامل شي. نو یو غټه مطلب لوی صوبه به جوړ شي غټه پښتونخوا او ورسره به مونږ ته هغه حقونه ملو شي چې کوم د نورو علاقې چې مطلب باقي پاکستان کې کوم حقونه تعلیمي که تعلیم سره سره مونږ وګورو یا صحت سره مونږ وګورو یا نور دغه څه ډیولپمنټ کارونه وګورو نو چې هغه مونږ ته ملو شي. نو زمونږ خو دغه تمې وي اوس یو کال چې کوم مرجر وشو یو کال تقریبا چې زیات تھی یو کال پوره یو نیم کال پوره شو. زمون خو پہله غوښتنه دا ده چې مطلب لکه اوس الته عدالت له ایکسټینډ شول کنه او هغه چې کار په نن سٹارټ لکه څنګه چې دلته خلک په اسان راتلی شي او دلته خلک عدالتونو ته ځي او کوم کار چې دلته کیږي هغه چې الته نن سٹارټ ولې چې یو خلک نه دی اویر زه مخبره ده چې الته ډیر چکم عدالتونه دي هغه بعض نیمه ډیسټریکټونو نه بهر دي عدالتونه کنه
صحیح
او دې سره سره چکم د پولیس چکم نظام دی هغه هم هغه سینه دی ولې چې یو کال شو هغه کنفیوژن کې دی کله مطلب لیویز را پاسي چې مونږ زم کې چې بیا دی وي چې مونږ زم کړې پولیس کې یا ورسو بل قانون پکې راو باسي بیا هغه نظام ډیسټرب دی هغه سینه پولیس کار نه دی روان چې کوم ایکټیویټیز دی پولیس دلته کول شي کوم پراپر طریقې کار باندې کیږي هغه چې زمونږ هغه پولیس بیا هغه پولیس ته ټریننګ خو لا ورسو خبره ده چې اوس هغه پولیس هم په دې باندې کنفیوز دي چې مونږ په څه کې لیویس کیو خلتدار کیو کنه
حکومت خو خیال زمان حکومت خو دا خبره کړې ده چې په وار وار دا ویل دي چې خاصدار او هغه چې دی هغه په پولیسو زم شوی دی او هغه ته د هغه د پولیسو درجه هم ورکړې ده. په ځین سیمو کې کومو ګورو قسم ساس خبره سم ده چې وسم هغه خلک هغه رنگ په نه دي خو ځین حکومتي حکومت دا دریز لري چې دوی هغه کارونه په رو رو په کلار کلار معنی هغه کارونه دوی سر ته رسوي.
بالکل ستاسو خبره ٹھیک ده. دغه څه هم تم وای دلته چې زمون کوم میټینګ کیږي منسترانو سره سره او دا د چې لکه دی کې اول دی زم کړل په پولیس کې هر څه او چیرې بس چې کوم دلته مونږ پولیس ته چې څه اختیارات کوم مراد یې هغه مونږ الته لیږي او قصدر فورس دی پولیس کې زم کړ بیا څه وخت پس بیا دوی هغه شی واپس واغستو چې را دادا سي نه کیږي کنه بیا دلته هغه سیستم ډیسټرب شو اوس خو دی بیا یو بل مطلب یو قانوني پاس کړی دی یو کابینه چې را د مونږ په پولیس کې زم کړل خو اوس پولیس ته په کار لګا چې کوم زموږ هغه لیویس خصدار سي هغه کې خو اکثریت چې کوم دی هغه به تعلیم خلک کی ان پڑھ خلک کی لړک آسان دی بګې نو هغه دې سیستم باندې نه پی نو هغه ته خو تر اوسه پورې دا په کار و چې یو ټریننګ یو دا ورکړی مختلف ټریننګ دی ورکړی چې را تاسو به څنګه کار کوي د پولیس په طریقه کارې پوي کړی
قبائلی ضلع کے غورزنگ دے کم تحریک چی دے دا نور کوم غمانی مسلو مانی کار کوي څنګه خیال زمان خو یو مفصل هغه بیان کو
خیال زمان رو چې کوم پوینټس وخل بالکل دیسره موږ ټوټلی اګری کو موږ چې ګورنمنت کمی خبرې کړې کم موږ ته دې چې وعده را کړی چې تاسو سره موږ هغه هر څه موږ کې پی کې لکه چې کم کیږي دا موږ په ډیسټریټ کې چې کم د فاټای ډیسټریټ دې ټول کې موږ امپلیمنټیشن کو خو موږ ته هغه پریکټیکلی کم اکټیویټیز چې کم دی هغه چې کم د بیخي به انتها سلو هغه کې روان دي لکه چې کم ضرورت یو ماغه شانتي خلکو ته ډیسټربنس کریئیټ کړي دي که یوت په موږ وکړو چې دا چې کم چینج سمره راغل دا د یوت په وجه باندې تر راغل یوت اوس دمره غشي ویری چې ماغه شانتي لري ته په ایجوکیشن پروسس کې مسائل لګیا دي کیږي هوستل اس کیږي اوس لګیا دي سټوډنټس کالجونه شته په خیبر ډیسټریکټ کې خو دا غي چې کم دا چلولو ولا یو سیستم دی هغه بالکل ډاون دی هغه سټاف پکې نشته دي دمره هغه ته مسائل جوړ شوی دي کالج شته دی خو پکې سټاف نشته دي نو سټوډنټس چې کم دی هغه ماغه شانتي مسلې دي او بالکل دا پولیس چې کم راغته دی ته اویرنس پکار دی دی چې څوک هغه کله یو ټیم کې چې را خاصه در په ثرو باندې وکړ کی کله وجه دا نو چې دا پولیس پرې نو پتی هغه چې کم دا غي کنفیوژن دی او ټول هغه تغه
حجرې د ځوانانو سره رول جوړیږي څنګه تاسو خو ویلې دا خو ستونزې دي ځوانانو سره رول جوړیږي څنګه تاسو ویل چې د ځوانانو د لوجنه د اصلاحات یقیني شو راغلل اوس د ځوانانو سه ځمواري جوړیږي چې دا حکومت کم داوی کړی دی کم اعلان نه کړی دی د دې عملی کولو لپاره
سره موږ کو چې اوم ګورو کنن دا چې سمره چینجز په دې ډیسټریکټ راغلي دا سپیشلی د یوت په وجه باندې دا موږ مشرانو بل دغه سیستم روان کړو چې چینجز پکې نو یو چې کوم دې ټکی په تراغل دې دې دا سیستم وکړو چې موږ څنګه کې دا هم دا مغه شو چې علاقې غیر کې دی اچول شي وو چې بالکل تبه چې د پاکستان هیڅ خو د دم نه او بجټ هر څه ورته ملاوېدل هغه به د مشرانو ځان سره کې خودل دا چې موږ سمره مسلې جوړې کې دا ټولم د دې په ترو باندې امینې چې کوم دې به نه ټول هر څه هغه به پکې نو
وساسو نمائندگان هم راغلی دي د قبایلی ضلعو خپل خپل د صوبایي اسمبلی نمائندگان هم دي نو آیا تاسو دا غورځنګ یا تحریک د خپل غوښتنی او د پرم نه لار مانی غوتر د رسولو کوشش کړی دی کنه
ناغي نه کوم غوښ خپل ډیمانډ دا غل چې موږ ته حالت پریکټیکلی امپلیمنټیشن پکار دی چې موږ سره ګورنمنت کوم وعده کړی وی چې مرجر وشن موږ باید خپل ډیسټریک موږ دا راکو نو موږ چې کوم د ټولو نه غوښ موږ ډیمانډ چې موږ ته امپلیمنټیشن موږ ته پروف راکې چې حالت څنګه کې پی کی هر څه باقی دی چې کوم هغه کی صبح کې دی هر څه کې دا چې موږ ته خپل ډیسټریک کې پکار دی
قدر مدرو کو د مشال اړیو ځوانانو غ خبرونه ته تاسو غواګي اساس کوربا ګل اعظم خیال زمان صاحب دا هبراته وای چې حکومت د اصلاحات په بهیر کې دا یو ژمنه کړې و چې د لوړو زده کړو لپاره به په تعلیمي ادارو کې د کوټې کم نظام دی هغه به د قبایلی سیمو د ضلعو لپاره دوه چنده کوي لکه زیاتې وي نو هغه کې څومره پرمختګ شوی دی هغه کې څومره تاسو په نظر باندې
سر ډېر څه کوشن دی اصل کې خبره ده چې د فاټ ریفارمز کې وعده کړی و چې د قبایلی سیمو چې کم سټوډنټس دي میډیکل انجینیرینګ کوټا یا نور دغه څه چې کم ریزرو سیټ دي هغه به موږ د قبایلی سیمو سټوډنټانو ته د لسو کالو پورې دا ډبل کوو خو تقریبا چې یو کال او تیر کال په دې باندې سټوډنټانو درنه ورکړه احتجاج ورکو بیا دوی وسره دا وعده وکړه چې بالکل به دې ځل خو موږ نه ایډمیشنې به تیر شوي دي چې کم شیډول دی تیر شوی دی را روان شي دول را روان مطلب 2019 کې به موږ تاسو ته په دې باندې ډبل اډمیشن درکو خو بد قسمت نه سټوډنټانو بیا هم چې سپونه پاس کړی دي ډېر د سټوډنټس چې 1000 زیات سټوډنټس چې هغه اوس هغه سټونه پاس کړی دي او بیا هم هغه کې هغه نه دي شوی مطلب لکه ډبل شوی نه دا اوس هغه سنگل کوټه باندې چې کم سټوډنټان تل شو لاړل او باقی پاتې شو نو په هغه کې بیا زه مونږ په دې کې بیا سټرګل شروع کو یو احتجاج هم پکې وو کو درنه هم پکې وو کې بیا مختلف منسترانو سره مونږ پکې میټینګز وشول او هغه باندې اوس چې کوم کار شوی مونږ بل ورځ تقریبا یو هفته مخکې د هیلت منستر فشار ډاکټر شام خان سره بیا میټینګ وشو چې یار مونږ کو هر ځای ته لاړو خو تر اوسه پورې ستاسو طرف نه څه داسې ریسپانس نه راځي په دې کار نه کیږي دغه دویم کال دی د سټوډنټانو چې دغه وخت ځای کیږي او په دې باندې گورنر او وزیر اعلی مونږ به د پروګرامونو کې نه سو غي بار بار دغه مونږ سره وادي کړی دي او څه کړی دی چې زمونږ طرف نه تاسو ته کوټه ډبل شوی ده نو بیا هغه چې کوم دی فیډرل منیسټر سره کانټیکټ وکړو نو نن هغه کې د فیډرل منیسټر هغه له دې چې کوم اعظم خان دی هغه ویل دي چې ما سره لکه نن مونږ سره یو کانټیکټ شو چې راځو سره میټینګ کې ناشم او مونږ په دې باندې ډیسکشن سٹارټ کړل تاسو ته به لګروستو ریزلټ درکو نو ورستو پته لګي زموږ په توکو دا چې کې دې شي چې ډبل شي او تر اوسه پورې لګا نوټیفیکیشن نه ده شوی
ښه نوټیفیکیشن نه ده شوی حجری تاسو راته وای چې په قبالی ضلع کې څنګه خیال لا یو خبر وکړل چې دا هغه وسه پورې هغه وادي نه ده پوره شوی چې کوم په د لوړو زده کړو یا د تعلیمي ادارو کې د قبایلی سیمو د کمز د کون کې دی د غول لپاره د کوټه په اړه باندې په قبایلی ضلعو کې تاسو نور کوم حل ځلې کوي چې د تعلیم په برخه کې د تعلیم په میدان کې او خاص کر د جنکو د تعلیم په اړه مالي
موږ په چوګورو نه فیملز کافی به انتخاب یک ورډ کې راځي زیات لکه د پروسس روان کې نو فیفت پنځ پورې چې کوم فیفت پورې هغه ماشومان خبر ته راغلی لو شي او بل دانه چې سکولونه چې کوم بزنس ته به انتخاب زیات لکه لری لری شانتي دا کینی چې په دې د سکولونه لغې ته ترانسپورت شول او هغه ته تل شول بیا کور نه پزول نه غټه خبره پرمیشن شول چې دا چې پیرنټس چې کور نه ورته پرمیشن نه ملو شي چې نه بس تاسو باندې ځي او دا هغه په لګي سختي موږ ګورمنټ ته وایو چې په هر یو ایریا کې په هر یو ځای کې چې د سکولونه اویلیبل کړئ شي او په هغه کې چې کوم د پروپر سټاف ورته په هغه په چې کوم چیک اینڈ بیلنس دی موږ ګورمنټ ته وایو چې هغه په پښه چیک اینڈ بیلنس په ساتلو کې خو پروپر سټاف ورته هارد ټاپ او ټرین هغه چې کوم کې پی کې سټاف څنګه ټرین کوي د ورته ټریننګ ورکي دا که موږ په خپل ډیسټریټ کې خیبر کې وي یا باقي چې کوم ډیسټریټ کې هغه موږ واړو ته
ما مخکیم دا یو تاسو نه پوښتنه وچې دا ځوانانو ډیر مهم رول دی او تاسو خپل هم دې ته اشاره وکړل چې ځوانانو په دې اصلاحاتو بهیر کې په دې هر څه کې مهم کردار دی خو د جنکو د تعلیم په اړه معنی تاسو موومنٹ کم کم کارونه کوي
ګلس چې موږ سره په موومنٹ کې کافی زیات پارټیسیپیټ کړی دی او هر څه چې کوم دې دموګه لګېرو اپریشیټ کوي او سره او کافی هیلپ هم راسره کوي چې کوم یو ټریننګ لري یا کوم یو موږ سره سټرایک موږ خو د ایجوکیشن په حواله سره یا خپل فاندامنٹل رائټس په تھرو باندې نو کافی فیمیل چې کوم دی موږ یې سپورټ کوو موږ یې اپریشیټ کوو هغه سره ډیر دغه کوي د ایجوکیشن په هغه باندې موږ کافی هغه کړو یا چې موږ خپل رائټس کوم دی فاندامنٹل رائټس دی دغه په تھرو
خل زمان یو مهمه مسله څنګه تاسو غنور دا ټول ستونزې بیان کړي خو په خپل ځای باندې دي خو کوپنګ وګورو په قبایلی ضلع کې او په خاص توګه په خیبر پښتونخوا کې په ټول پاکستان کې وګورو د پولیو ناروغي د کال ډیر زیات ناروغان مخې ته راغلي دي او په دې کې زیاتره به د خیبر پښتونخوا دي او په قبایلی سیمو کې بیا ډیر زیات دي په خلکو کې د پولیو ضد چې کوم کمپاین دی په دې اړه په هوی لپاره هم تاسو کارونه کوي او کنه
سر مو تو غره اویرنس چې کوم دی هغه خو مونږ په هر څه باندې کوو په دې لکه مطلب مونږ په هر څه باندې اویرنس کړی دی او خاص کر له صحت حواله سره یا ایجوکیشن حواله سره مونږ اویرنس الریډي کوو نو د دې لپاره لکه مونږ خو کوو خپل سیډ نه کوو ته خو لکه مونږ سره د پوری چې کوم یو اداره ده د اغې طرف نه مونږ سره د یو هیلپ نشته دی چې هغه مطلب مونږ ته یو هیلپ راکړي چې موږ د داغي په مدد سره لګمخې او قبایلی سیمو ته لاړ شو او الته یا اویرنس وکړو یا څوک خو د خپل طرف نه چې کوم زمونږ درو ته وسه کیږي نو هغه مونږ کړیم دی او کوي هم
په اخر کې راته ستاسو ناغلري پیغام لري چې د ځوانانو لپاره په خاصه توګه د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره
زمونږ طرف نه هغه پیغام دی چې اول خو یو عام خلکو ته زمونږ پیغام دی چې کوم بچیان دي د خلکو اگر د ایجوکیشن نه محروم نه کی کاغه په هر طریقې او غي باندې د خپل تعلیم او کی خپل تعلیم دی جاری او باندې وساتري شي ولې چې مخکې به زمون کویل چې کم دی هغه به والدین چې کم دی ان پڑھ دي نو هغه سټوډنټانو په کې انټرېستډ نو نو هغه والدین او بم بیا څه د غو ته نه کو نو هغه د وجه ډیر سټوډنټان هغه پاتې شوی دي نو هغه ډیر مشکل سره مخ دي نو زه خاص تر والدین ته اول د قبایلی سیمو چې کم والدین دي نو هغه ته دا خواست کوم چې کوم د تاسو بچیان دي په هغه باندې په هر طریقې تعلیم وکړي ال تکم از کم که سکولونه هم نه کوي بیا د سلر لری سیمو کې خو خامخای نو کا کمزوري سکولونه هم یې خپل تعلیم دی پیجاري وساتي زم چې کوم سټوډنټ زمونږ یوت ته نو هغه کې هډې زیات چې کوم دی اوس ایجوکیټډ شوی دی په دې سره چلی لري کې پاتې شوی دی نو هغه ته زما دا خواسته چې خپل تعلیم نن جاري ساتي ولې چې تعلیم ډېر ضروری دی هغه نه پری دی او هغه سره سره چې کوم دی مونږ سره دی ک ځانته او چې کوم دی دغه هغه باندې د نظام باندې باغی ډېر سره نصفوي وي کني پوره نو مونږ سره دی راشي مونږ ان شاء الله دی کې مونږ ته مختلف دغه ټریننګ سیشنز راځي هغه کې به مونږ اویر کو او په خلکو کې اویر نه سل تل کوم مطلب یو سټوډنټ ته نو مکمل کلی کې هغه خلک اویر کول شي په دې نظامي پوی اول شي سنه سیم چې پوی کې نو خلک یې سیستم سره سره هغه اویر شي چې دا انیشل سټیج کې اوس دی خپل دغه اویر نه سل تل خپل کلی خپل اجره خپل جماعت کې شروع کې نو سنه څخه به خلکو اویر نه راشي
صحیح خیال زمان ډیر زیات مننه چې د مشال اډیو سره مو وخت ورکو او زمنګ به تاسو سره د باګانی هم بی او مرسته به هم بی کله موږ د مشال اډیو ځوانان خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه په څنګه تاسو سره مجمنه کړی و چې په دویمه مې کې با ساحر زلان را سره ملموي هغه د مدني فعال پاتې شوی دی او اوس مهال د افغانستان د اوبو او د انرژي وزارت ویان هم دی ځوان دی هغه سره خبرې ترې کوو ساحر تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم
مننه تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو ته سلام او نیکی هیلې
ساحر ما خپل درنو اوریدونکو ته ته ایز ا مدني فعال معرفي کړې به مې وته ویل دي چې د اوبو د افغانستان د اوبو او د انرژي وزارت د توانای وزارت تاسو ویان هم یې نو کله زمونږ درنو اوریدونکو ته خپل ځان په بشپړه توګه په مکمل توګه ځان هغه کې چې تاسو درنو اوریدونکو تاسو نشم بیره سیرې نشم بیل خو ډیر ځوان دی را سره خو ځوان دی لکه داسې نه دی چې عمر زیات دی خو کله ځان وسره ټول درنو اوریدونکو ته معرفي کی
ډیر مننه چې تاسو معرفي کړم زمونږ ساحر زلان دی د افغانستان روداتو ولسوالۍ سره د ننګرهار ولایت تعلق لرم تاسو چې زه معرفي کړم د کوم وزارت سره مالا تر اوسه پورې جوین کړی نه دی یعنی رسمي مور سره کار نه شروع کړی مګر زه د هغوی سره مخ تللی دي کارونه مې دینه وړاندې د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ویان د ستراتیژیکو اړیکو د رئیس په توګه باندې ما کار کړی دی او د افغانستان د سپورټس رایټر اسوسیشن د صدر په توګه باندې د 2014 نه زه کار کوم مدني فعالیت مې ډیر پخوا کوو خو کله چې زه د ګورنمنټ سره یا دولت سره ما کار شروع کوم نو بیا نه کېده چې ما دواړه کارونه کړی وای ځکه زما مسؤلیت هلته او کار مې ما ته اجازه نه راکوله چې زه په یو وخت کې
دواړه
کارونه
نو څنګه ګورې د افغانستان اوس کوم ګورو ساسو غونډې ځوانان چې دي هغه په مختلفو شوبو کې اوس را روان دي د افغانستان کوم ګورو یو نظام د جوړیدو په حال کې دی دا څه ورته وایو نو د ځوانانو فکر ته څنګه ګوري تاسو هلته اوس
افغانستان د ودې په حال کې دی ځوانان مس نوې نسل هغه راپورته شوی دی هغه نسل چې هغه په جنگونو کې رالوي شوی او اوس دا هغه نسل نه یو بل نسل راپورته شوی دی چې هغه د تعلیمي یافته نسل دی هغه تعلیم کړی دی هغه ماستریان لري هغه پی ایچ ڈی لري او هغه د هغه مملکت د کم د حکومت سټراکچر چې دی په هغه باندې کار کوي چې څنګه موږ حالات سټیبل کو او دغه کوم مشکلات چې په افغانستان کې پخوا وو هغه ته هغه حل شي افغانستان نور هم مخ ته لاړ شي او په دې برخه کې تر ډیره پورې کامیاب شوی دی په هر اداره کې په هر دفتر کې چې ځوانانو ته مسولیت ورکول شوی دی او ځوانان کار کوي هغه دفتر وده کړی ده هغه دفتر مخ ته تللی دی او هلته مشکلات ختم شوی دي خوبی او بهتري دا ده چې د افغانستان حکومت په ځوانانو باندې ډیر عقیده لري او اعتماد لري ور باندې همدا وجه ده چې ځوانان ته ډیر چانس ورکول کیږي حتی منیسټری نه زمونږ ډیر ځوانان دي چې هغه از منیسټر کار کوي په دفترونو کې ډیپیوټی منیسټر په توګه باندې کار کوي او دغه اعتماد ځوانان ته روحیه ورکړي ده چې هغه مختلف شي
نو لکه څنګه تصویر تاسو مخکې د مدني ټولنې فعال هم پاتې شوی او لکه ډیر کار مو کړی دی ځوانان هم ګوري فکر هم ګوري څنګه محسوسوي چې په څنګه تصویر چې اوس د جنگونو کې رالوي شوې دي خو اوس حالات بدل دي جدید تقاضي دي کوم ګورو په سوشل میډیا باندې وګورو په ټولنیزو رسنیو کې وګورو هر څه کې وګورو نو د ځوانانو یو هغه کې یو سرک شته د امید شته چې د حالات په سم شي او دوی خپل هغه کوم ذمہواری چې کوم دوی کوم دي هغه د سرته ورسي
ځوانان خپل ټول ذمہواری او مسولیتونه سرته رسي او افغانستان چې د کوم حالت نتیریږي ژوند همیش په امید خړل کیږي کنه موږ پښتانه متل
بالکل
نو زمونږ هر ورځ هله مندي همدای چې موږ یو سوکال افغانستان ولرو یو داسې افغانستان ولرو چې هغه په ټول سیمه کې لکه څنګه چې په خوا تاریخي حیثیت او هغه حیثیت برته برحال کی او په هغه حیثیت باندې پاتې شي ان شاء الله دا غي د لپاره هغه جدوجہد جاری دی جاری بوی یعنی من باید که من هغه حالت ته عمر سی گو باید پات نه شو من د نړۍ نه ډیر شاته پات شی یو جنگونو ډیر زپلیو نو من د پاره ډیر کار ته ضرورت دی چې لا ډیر کار وکو شپاو رس کار وکو او هغه مسولیت چې راکول کیږي دا غنه یو څه زیات کار وکو تر څو پورې خپل هدف ته ورسیږي.
په دې برخه کې د حکومت یا د دولت خبرګون څنګه دی لکه د ځوانانو جدي غوښتنو ته یا غو چې کوم مختلف طریقونه چلی که په غمانی وګورو د هلمند مثال به موږ واخلو چې هغه یو خپل د غورزنګ غونډه شروع کړي وو په نور سیمو کې کې وګورو نو د حکومت خبرګون دغه تحریکونو ته یا د ځوانانو دغه خبرو ته څنګه
حکومت ډیر د افغانستان حکومت ما درته مخکې ویل چې هغوی په ځوانانو ډیر اعتماد لري په ځوانانو باندې ډیره سرمایه ګزاري شوې ده ډیره پنګونه شوې ده په باندې او لا هم کیږي ور باندې هر حرکت چې په افغانستان کې د مثبت پرمختګ لپاره پورته کیږي هر ګام چې پورته کیږي حکومت دا غي ملاتړ کوي. د هلمند د حرکت یادونه تاسو وکړله په خپل رئیس جمهور اغوی تراغه په یو سرک باندې د اغوی سره ولیدل د اغوی غوښتنې واوریدل د اغوی سره خبرې وکړلې او د اغوی هغه کومي پوښتنې چې وي اغوی ته ځوابونه ورکړل. بل هر حرکت چې وي که ځوانان حتی په سوشل میډیا کې که ځوانان نظریات ورکړي حکومت اغوی ته ځواب ورکړي اغوی ته او ځواب ورته په پراخ سینه باندې ورکړي یعنی اغوی محکومې نه چې وي ګواخي او اغوی تهدید شي بلکه غوی ته لارو هیو ورکول کیږي او امدا وجه د چې د افغانستان ځوانان ډیر ګډون کوي په دې کې د حکومت سره په کارونه کې.
دوه غدي د کې دوه پښتنې زما دي چې په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو شو بیا د ولسمشری ټاکنې وشوي په دې کې کوم ګروپ په افغانستان کې زیاتره برخه د ځوانانو ده او په دې انتخاباتو کې هغه د ووټ اچولو کم شر ده هغه پوهاوی لپاره هم او ډیر ځوان کاندیدان هم ولاړ دي ته څنګه ګوري دا د بهیر ته او په دې پروسه کې کوم ګور هغه ځینی راپورونه داسې وایي چې د ووټ اچولو شر ډیر کم و او بیا هغه کسان بیرته منتخب شوي دي یا پارلمان ته تللی دي چې د پخوا رئیسی او د ځوانانو مخه نیول شوې ده. د دې څومره ستاسې په دې خبرو کې څومره صداقت ده تاسې خپل هغه ځین راغلي تاسو سره لومړنی معلومات دي.
افغانستان په ټوله کې د افغانستان دغه سیاسي ټولنه ځوانه ده مونږ تازه دیموکراسي ته راغلی او دا وخت نیسي تر څو پورې هغه دیموکراسي په افغانستان کې نهادي نشي بنسټیزه شي تر څو یعنی هغه څوک چې ووټ ورکوي یا رای ورکوي هغه په واقعي معنی باندې ورسیږي. مشکلات شته دي په یو شمیر نهادونو کې شته دي په ځینو ځایونو کې درغلي کېږي مشکلات رامنځته کېږي. په افغانستان کې مکمل توګه باندې امن نه دی مونږ ډیر د ساحل روچل ته څوکوټ نشي ورکولای کال ته ووټ ورکې ستاګوته غوسیږي که یو ګوته دی غوسه شوی بل ګوته دی غوسیږي دا مشکل دی چې د ووټ هغه کچه راکم کړي دا او خلک نه دي توانلې چې په پوره معنا باندې غوي ګډون وکړي په دې کې مگر د دې لپاره کار کیږي ځوانان یعنی ما د لپاره دا تر ټولو بهترین خبرو چې په هر سیمه کې ځوانان یعنی په داسې یو ځای کې چې څوک فکر هم نشي کولای چې هلته به انتخابات وشي مګر امن و هلته خلک ووټونه ورکړل میرمنې راووتلې نجونې راووتلې هغوی ووټونه ورکړل. د افغانانو او د ځوانانو ذهنیت جوړ دی مګر حالات نه دی جوړ او حالات جوړېدل د لپاره کار پکار
دی. دا یو غوره خبره ده چې په حالات جوړ نه دي خو حالات خو کول کې هم د ځوانانو رول جوړیږي نو په دې رول ته څنګه ګوري
ځوانان د هلمند حرکت یو مثال دی چې ټول د ځوانان د خوانه هغه حرکت شروع شو او هغه آغاز د ځوانان د خوانه په ننګرهار کې هم دا شان حرکت نو شول په مزار کې وشول په کابل کې حتی خلک راووتل ځوانان راووتل کار یې وکړ مګر د افغانستان مسله د ځوانانو په لاس کې نه ده چې ځوانان دې هغه حل کړي. د دې لپاره نړیوال او بین المللي همغږي په کار ده چې د افغانستان مشکل ته رسیدګي وشي هغه حل شي حالات جوړ شي او ځوانانو باندې لکه څنګه چې اعتماد شوی دی دا شان اعتماد سازي وشي مخته لاړ شي ځوانان ډیر څه کولای شي په افغانستان کې.
په اخر کې د ځوانانو لپاره او په خاصه توګه به زمنګ د قبایلی زلو کوم ځوانان دي او د اغاړي چې کوم ځوانان دي د ننګرهار شو د ټول ولایتونو شو دا غو لپاره څه پیغام
متاسفانه زمون پښتانه تر ډیره پورې د تعلیم نه لري پاتې شوی دی، او پښتانه ک مختزي پښتانه ک جوړیږي نو یوازې تعلیم جوړول شي. زما د ټول هغه مندو پلرون نه خواهش ته درخواست دی چې خپل بچیان باندې تعلیم وکړي. پیسې هر وخت کټل کیږي مګر تعلیم هر وخت نه کیږي، او کومنګ تعلیم وکړو هر څه به زمونږی مونږ ډیر څه کولای شو، نړۍ مونږ تغیرولای شو، خو مونږ باید کار وکړو. مونږ امن پسند یو، امن خوښ یو، مګر مونږ چانه یو پریخي. راځي په خپل باندې یو بل ته لاس ورکو، یو موټی شو، یو 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 قوت شو او مخته لاړ شو.
سایر ځلان ډیر زیاته مننه چې د مشال اډیو په ځوانانو غک په او ځوانمي په دې خبرونه کې دراسره برخه واخله. ډیر زیاته مننه تاسو نه کده مدر ولکو هم دې سره د مشال اډیو پروګرام ځوانانو غک خبرونه رانغاړو. خپل کوربا ګلیاس ته اجازه ورکړي خو د مشال اډیو خبرونه به تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.